دا د آزادۍ رادیو ده.
اینجا رادیوی آزادی است.
نوی ورځ نوی خبری،
روز نو سخن نو،
د نړۍ او افغانستان خبرونه،
نظر به جراید،
د اثار و بی
گزارش های از خبرنگاران ما،
د هوا حالات،
برنامه های خاص
زنده مستقیم و دقیق.
سه وشول، سه کیگی او سه بوشی،
صبح را با رادیوی آزادی آغاز کنید.
د آزادی رادیو قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. د آزادی رادیو خبرونو ته تاسو هر کله کوم. نن سه شنبه ده، د 1443 کال د غبرګولی یا جوزا یو دیرشمه، د 2015 میلادي کال د جون 28 نیټه، د کال تر ټولو اوږده ورځ ده. په دې هیله چې دا اوږده ورځ ستاسو لپاره نیکمرغه وي، د نن خبرونو اوریدو ته مرابولم چې په سر کې سهارنۍ خبري مجله ده. پنننۍ سهارنۍ خبری مجله کې په افغانستان کې د دریو پاکستانیانو د نیول کېدو جزئیات او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روانو ناندریو په اړه راپورونه او مطالب لرو. په دې لړ کې به د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي د څرګندونو په اړه راپور هم واورئ. په افغانستان کې روان امنیتي حالت ته کتنه هم کوو. تر هر څه مخکې مو د نړۍ د خبرونو اورېدو ته رابولم.
په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. د امریکا جمهور رئیس وایي تر هغو چې په عراق کې د امریکا ماموریت نه وي بشپړ شوی، امریکایي ځواکونه بل دغه هیواد څخه ونه وځي. ټاکل شوی ده چې نن اسرائیلو او فلسطیني مشرانو ترمنځ سرمشریزه غونډه جوړه شي. او د افغانستان په کورنیو خبرونو کې به د طالبانو لخوا د برمته شوو کسانو د بیرته ازادولو او په کابل کې د افغان امریکایي پوهنتون د نجونو د لیلې د پرانیستنې په اړه واورئ. او دا هم بشپړ خبرونه. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جورج دبلیو بوش وایي هغه پوهیږي چې په عراق کې حالات څومره خطرناکه او سخت دي، خو امریکایي سرتیری تر هغو چې په دغه هیواد کې د امریکا ماموریت نه وي بشپړ شوی د تلو کومه اراده نه لري. د دوشنبه په ورځ په واشنگتن کې د بوش دا څرګندونې په داسې حال کې شوی دی چې د راپورونو له مخې په عراق کې د یاغیانو لخوا په روان تاوتریخوالي کې له دیرشو څخه زیات خلک چې اکثره یې د عراقي پولیس او سرتیري وژل شوي دي. بوش ویل هغه په دې باور دی چې زیات عراقي امنیتي ځواکونه چې په ښه توګه روزل کېږي د دې وړتیا به ولري چې له هیواد څخه دفاع وکړي. بوش د اروپایي ټولنې له مشرانو سره د سرمشریزې غونډې وروسته خبرې کولې. همداراز وویل هغه په دې باور دی چې له اروپایي هیوادونو سره اړیکې چې د عراق په جنګ له امله زیانمن شوې وې د رغېدو په حال کې دي. په داسې حال کې چې دغه هیوادونه په عراق کې د ولسواکۍ د ودې په موخه د مرستې لپاره سره راټولېږي. ممکن په خوا د عراق په سر ځینې اختلافات موجود ول، خو په داسې حال کې چې موږ پر مخ روان یو د نړۍ لپاره یوه اړتیا احساسېږي چې په ګډه کار وکړي سو د عراق ولسواکۍ بریالی شي. د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جورج دبلیو بوش او د اروپایي ټولنې مشرانو هڅه کوله سو پرون د یوې سرمشریزې په مهال چې په اروپایي ټولنه کې د رامنځته شوي بحران تر سوري لاندې راغلې وه د عراق او نورو مسایلو په اړه په یووالي ټینګار وکړي. بوش په سپینه ماڼۍ کې د اروپایي ټولنې د کمیسیون له مشر جوز منول باروسو، د لکزمبورګ له لومړي وزیر او اروپایي شورا له وسني مشر جان کلاود جانکار او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر هاویر سولونا سره ولیدل. اروپایي ټولنه د یوې اوږدمهالې بودیجې په سر موافقې ته په رسېدو کې او اروپایي ټولنې د اساسي قانون په تصویب کې له پاتې راتلو وروسته په بحران کې ده. د سپینې ماڼۍ وان سکاټ میکلین وویل چې یوه غښتلې اروپا د امریکا په ګټه ده. هغه همداراز وویل چې دغه غونډه یوه ښه موقع ده سو په نړۍ کې د ازادۍ او ولسواکۍ د پراختیا او د امنیت د غښتلي کولو په ملاتړ د همکارۍ په اړه بحث ته دوام ورکړل شي. له دې څخه مخکې دواړو خواوو موافقه کړې وه چې د عراق د اقتصادي او سیاسي ودې په اړه د یوې غونډې کوربه شي. جانکار د غونډې په اهمیت ټینګار وکړ.
Although some of us had some differences and divergences with the US when it came to Iraq, the fact
سره له کله چې متحده ایالاتونه عراق ته راغی په موږ کې ځینو له متحده ایالاتونو سره مخالفتونه درلودل. حقیقت دا ده چې موږ د عراق په اړه دغه مهمه غونډه منظموو او په هغې کې شریکېږو، او دا د دې څرګندوی ده کله چې خبره د پرمختګ، ولسواکۍ، ازادۍ او خپلواکۍ وي، نو دواړه متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه له نږدې په خپله کې همکاري کوي او په یو ډول مسیر کې کار کوي. دغه غونډه به د چهارشنبه په ورځ په بروسل کې جوړه شي. ټاکل شوی ده چې نن اسرائیلي او فلسطیني مشران سرمشریزه غونډه وکړي، سو د غزې له تړانګې او د اردن د سیمې له لویدیځه غاړې څخه د اسرائیلو د پلان سره سم د آبادکارو او سرتیرو د ویستلو د هماهنګ کولو لپاره په خپله کې خبرې وکړي. دغه سرمشریزه چې تمه کېږي په بیت المقدس کې ترسره شي، د اسرائیلو د لومړي وزیر ایرل شارون او د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس ترمنځ د سلواغې په میاشت کې په مصر کې له لیدنې وروسته چې په ترس کې دوی د طرفګنۍ د پای اعلان وکړ، دوهمه سرمشریزه به وي. له دغې سرمشریزې څخه د مخه د دوشنبه په ورځ ځینې کړکیچونه هغه مهال راپورته شول چې د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې یو اسرائیلي د فلسطیني وسلوالو کسانو لخوا د هغه په موټر باندې د ډزو له امله ووژل شو. د اسلامي جهاد ډلې د دغه برید پړه په خپل سر اخیستې ده، او همدارس د ایرس پولې ته څیرمه یوه ښځه چې په ظاهره په اسرائیلو کې دننه د ځانمرګي برید لپاره له ځان سره چاودېدونکي مواد لېږدول د اسرائیلو ځواکونو لخوا نیول شوې ده. او دا هم څو کورني خبرونه. طالبانو پرنو ویل د اتو کسانو د وژلو وروسته د یو دیرشو کسانو له ډلې څخه درویشت تنه آزاد کړي دي. د طالبانو یو وایند مفتي لطیف الله حکیمي وویل یو ولسوال او د پولیسو دوویشت افسران وروسته له هغې آزاد کړي دي چې دوی د امریکا په پلوۍ د حکومت په ملاتړ ګناهګار ثابت نه شول. حکیمي وویل چې د اونۍ په پای کې جنګیالو له دغې ډلې څخه د ولسوالۍ د امنیت قمندان او اووه نور پولیسان چې تېره اونۍ د قندهار د میانشین په ولسوالۍ کې د یو برید په محل نیول شوي وو اعدام کړي دي. افغان دولتي چارواکو ویلي دي په سملاسي توګه دوی نشي کولی تایید کړي چې دغه ډله آزاده شوې ده. او افغان امریکایي پوهنتون د نجونو لیلیه چې د افغان بیسیم د ګرځند ټلیفون د شرکت په لګښت د کابل سناتوریم په سیمه کې جوړه شوې وه، پرون په کابل کې د امریکا د پخواني سفیر زلمی خلیلزاد او د افغان بیسیم شرکت د مشر لخوا پرانیستل شوه. افغان امریکایي پوهنتون په افغانستان کې لومړنی خصوصي پوهنتون دی چې د بنسټ ډبرې د روان کال په لومړیو کې د کابل په سوهیل لویدیځ کې د کابو دوه اویا جریبه ځمکې په ساحه کې ایښودل شوې ده. خبرونه
حمید مومند و چې د نړۍ خبرونه وړاندې کړل. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. او اوس د نن د هوا د حالاتو اټکل. په انټرنیټ کې د هوا پیژندنې د نړیوالو سایټونو د راپور له مخې د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل د سانتي ګراد په حساب: کابل 34، کندهار 33، اولس هرات 33، اولس جلال آباد 34، 22 مزار شریف 34، 22 زرنج 34، 21 او فراه 34، 33. د همدې راپور له مخې نن به په کابل کې آسمان خال خال وریځ وي، خو په کندهار، هرات، جلال آباد، مزار شریف، زرنج او فراه کې به آسمان شین وي. وخت د سهار 8:08 دي. په کابل او نورو لویو ښارونو کې د پیسو د راکړې ورکړې بازارونه لا تړلي دي، خو واورئ چې نسیم شفق پرون د ورځې په پای کې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت د بیې په اړه راپور راکوي.
یو امریکایي ډالر 500 افغانۍ، یو اروپایي یورو 6 افغانۍ 10 پوله، یو سترلنگ پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومانه 1550 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستانی کلدار 826 افغانۍ.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په پاتې خبرونه کې زمونږ راپورونه او مطالب. پاکستانی چارواکو له تروریزم سره په جګړه کې د پاکستان پر دریز د زلمی خلیلزاد او د سی آی ای د مشر پر نیوکو خبرګون څرګند کړی. د پاکستانی مقام د زلمی خلیلزاد څرګندونو ته په اشاره سره وایي چې په دې څرګندونو کې کوم خاص اهمیت نه ویني. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی افغان ځوانان هڅولي دي چې د پردیو د دسیسو په وړاندې هوښیار او ویښ واوسي.
دشمن په مختلفو اشکالو درته راځي، ځای ځای د دوست په جامه کې درته راځي.
په افغانستان کې روان امنیتی حالات بل موضوع ده چې پراونه خبرونه کې به کتنه ورته وکړو. اوریدو ته تر پایه را سره اوسئ. زموږ ساتل آزادې رادیو اوري. پرون افغان چارواکو اعلان وکړ چې د شنبه په ورځ یې د افغانستان امنیتی ځواکونو درې تنه پاکستانیان په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د پخواني سفیر زلمی خلیلزاد د وژنې لپاره د پلان جوړولو په تور نیولې دي. چارواکي وایي دغه پاکستانیان چې ویل کېږي د پاکستانی سخت دریځ ډلې غړي به وي، د شنبه په ورځ د لغمان په ولایت کې یوه ورځ مخکې لیدې چې خلیلزاد هلته ولاړ شي نیول شوي دي. افغان چارواکي وایي دغو کسانو اعتراف کړی دی چې غوښتل یې زلمی خلیلزاد ووژني. افغان چارواکي دا هم وایي چې دغه درې تنه پاکستانیان د لغمان ولایت د سرخاکانو په سیمه کې په داسې حال کې نیول شوي چې دوه کلشنکوفونه او یو راکټ انداز ورسره و. دا نه ده معلومه چې دغه تورن کسان به د کومې ډلې غړي وي، خو د افغان چارواکو په وینا پوره باور لري چې دوی به د پاکستان د سخت دریځو ډلو، طالبانو او یا القاعده غړي وي.
افغان چارواکو درې تنه وسلوال پاکستانیان نیولی دي چې ویل کېږي د امریکا د سفیر زلمی خلیلزاد د وژلو نیت یې درلود. دغه درې تنه د یک شنبه په ورځ د لغمان په ولایت کې نیول شوي دي، چېرته چې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر چې اوس په عراق کې د امریکا د سفیر په توګه ټاکل شوی د بیا رغونې د یوې پروژې د پرانیستلو په مراسمو کې ګډون کړی و. د ملي امنیت د ادارې و چارواکي د افغانستان تلویزیون ته ویلي چې دوی یو ورځ مخکې تر دې چې د خلیلزاد د وژلو پلان عملی شي دغه کسان ونیول. دا لانه د څرګنده شي دغه کسان له کومې ډلې پورې اړه لري، خو استخباراتي مامورین وایي چې دغه درې تنه د پاکستان په تروریستي کمپونو کې روزل شوي دي. نیول شوي کسان چې عمرونه یې د 18 او 20 کلونو ترمنځ دي بیګا د افغانستان د دولتي تلویزیون له لارې ښکاره شو. د غزبانان چې سپین پرتوک کمیسونه یې اغوستي وو په څیره کې ویره او ورختایي له ورایه برېښېده. دوه تنه نیول شوي کسان عبدالحلیم او مردان خان د پېښور اوسیدونکي دي. درېیم ګړی چې زاهد نومیږي د صوبه سرحد د کمې بلې سیمې اوسیدونکی دی. تر اوسه لا د خلیلزاد د وژلو د پلان په هکله ډېر معلومات نه دي ورکړی شوي. خلیلزاد د 2000 لومړي کال په وروستیو کې د حامد کرزي د یو لوی ملاتړي په توګه افغانستان ته راغی او د امریکا د سفیر په توګه وټاکل شو. خلیلزاد چې په عین حال کې په افغانستان کې د امریکا د جمهور رئیس جورج دبلیو بوش ځانګړی استازی هم و، اوس د بوش ادارې هغه په عراق کې د امریکا د سفیر په توګه ټاکلی دی.
فریدا هوټ سیفی و چې په افغانستان کې د دریو پاکستانیانو د نیول کېدو جزئیات څرګندول. دا درې کسان په افغانستان کې د امریکا د پخواني سفیر زلمی خلیلزاد د وژنې لپاره د پلان په جوړولو تورن دي او د شنبه په ورځ د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شول. خو پاکستانی چارواکو پرون له افغان مشرانو څخه غوښتنه وکړه چې د همدغو دریو پاکستانیانو د هویت په اړه څېړنه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جلیل عباس جیلانی پرون وویل دوی ته د دې کسانو د نیول کېدو خبر د خبری رسنیو له لارې رسیدلی او د افغانستان حکومت په رسمي ډول دوی ته احوال نه دی ورکړی. ښاغلی جیلانی په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت لخوا د هر ډول تروریستي عمل غندنه کوله وویل دی ډاډه دی چې د نیول شویو کسانو د هویت د پیښې د څرنګوالي په اړه کې به په برخه کې به سمې څېړنې وشي. حکومتي چارواکو پرون اعلان وکړ امنیتي مامورینو د شنبه په ورځ درې پاکستانیان چې د زلمی خلیلزاد د وژلو پلان یې جوړ کړی و نیولی دي. د دې خبر له خپرېدو وروسته خلیلزاد او د افغانستان د کورنیو چارو وزیر علي احمد جلالي سیمې ته له تګ څخه ډډه وکړه. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د یو افغان چارواکي له قوله راپور ورکوي چې وایي د زلمی خلیلزاد د وژنې پلان او په افغانستان کې وروستۍ ناکرارۍ د وسلوالو مخالفینو په مخنیوي او افغانستان ته د ننوتو په لاره کې د پاکستان د ناغېړۍ له کبله رامنځته شوي دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر شیخ رشید احمد په ډېره غوسه د وژنې په دې پلان کې د پاکستان د لاس لرلو خبره رد کړه او وی ویل دا بې بنیاده ادعاوې دي. پاکستان نه اوس او نه پخوا هیڅکله په داسې کارونو کې دخالت نه کوي. د خلیلزاد د وژنې د پلان په اړه راپورونه په داسې وخت کې خپرېږي چې یوازې دوه درې ورځې مخکې نوموړي چې په کابل کې د کار دوره پای ته رسېدلې په یو مطبوعاتي غونډه کې له تروریزم سره د جګړې په بهیر کې د پاکستان د ناغېړۍ یادونه وکړه او ورپسې ډېر ژر د امریکا د استخباراتي ادارې سی آئی اے مشر له ټایمز مجلې سره په مرکه کې دا خبره وکړه چې امریکا ته بشپړ معلومات شته چې اسامه بن لادن چیرته دی. د خلیلزاد د څرګندونو او د سی آئی اے د رئیس اشارو هم پاکستانی چارواکي دې ته اړیستل چې یو څه ووایي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر آفتاب شیرپاو د غبرګولی په دیرشمه اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل موږ د خلیلزاد د بیان په غبرګون د امریکا متحده ایالاتو ته خپل احتجاج وړاندې کړی دی. د داسې بیانیو د ورکولو نه دې ډډه وکړی شي ځکه چې دې سره د تروریزم پر ضد د افغانستان او پاکستان جنگ اغیزمن کېدی شي. د پاکستان د باندنیو چارو د وزارت ویان جلیل عباس جیلانی هم د دوشنبه په ورځ یو ځل بیا د خلیلزاد په ورکړي بیانې ټکونه وکړل او ویل د امریکا دولت د تروریزم پر ضد د پاکستان هڅې ستایي خو د هغوی یو سفیر سره دا ډول بیانونه ورکول نه ښایي. که خلیلزاد واقعا د اسامه بن لادن یا د ملا محمد عمر د شتون په اړه معلومات لري نو موږ سره دې شریکې کړي. بل پلو د پاکستان د پوز ویان جنرال شوکت سلطان هم د سی آئی اے د مشر وروستۍ بیانیه د اسامه د نیول کېدو په اړه ګټور نه بولي او وایي
میں تو اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں سمجھتا کیونکہ اتنی حساس نوعیت کا کوئی بھی بیان کبھی بھی اس طریقے سے میڈیا کے اوپر نہیں دیا جاتا ان کے اوپر تو میں کامنٹ
د نوموړي بیان ماته مهم نه ښکاري ځکه چې دا ډول حساسې بیانیې خلک د مطبوعاتو د لارې نه خپروي. زه په دې تبصره نه کول غواړم چې د اسامه ځاله هغه ته معلومه ده او کنه خو دومره حساسه خبره د رسنیو لارې خپرول په خپله د دې خبرې ارزښت ته تاوان نسوي. د پاکستان د دولت نظر دا دی چې دا معلومانه ده چې اسامه بن لادن چیرې دی. که د هغه درک معلوم وای تر اوسه به ارومرو نیول شوی وای. د پاکستان د پوز ویان جنرال شوکت سلطان زیاته کړه چې دا خبره ټولې نړۍ ته په واضح انداز کې معلومه ده چې پاکستان د تروریزم پر ضد په جګړه کې د لومړي صف رول لوبوي. نوموړي د خلیلزاد د وروستۍ بیانې په اړه وویل
جناب ظلم خلیلزاد کے بیان کے اوپر فورن آفس پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ وہ ایک غیر ذمہ دارانہ بیان ہے کیونکہ اس قسم کے جو حساس معاملات ہیں وہ کبھی بھی
د خاغلی ظلم خلیلزاد د بیانیه په غبرګون د باندنیو چارو وزارت وارد مخه ویلی چې د هغه بیانیه بې مسؤلیته ده ځکه چې دا ډول حساسې شخړې د رسنیو د لارې نشي حل کېدی. د تروریزم پر ضد په جګړه کې د پاکستان د نړیوالې ټولنې سره د مرستې او په لومړي صف کې د درېدو خبره که څه هم واضح ده خو دا چې یو خواته د القاعده او طالبانو مهم سرتیری په دې هیواد کې نیول کېږي او بل خوا په طالبانو پورې تړلي مطبوعات په آزاد ډول د پاکستان په ښارونو کې خپرېږي او خرڅلاو ته وړاندې کېږي دا کار د پاکستان ونډه د یو شمېر خلکو په نظر شکمنه کوي. نجیب عامر د ازادۍ راډیو پېښور.
له پېښور څخه زموږ د خبریال په راپور کې مو واورېدل چې پاکستاني چارواکو د زلمی خلیلزاد او د سی آئی اے د مشر پر څرګندونو غبرګون ښودلی. خو اوس راځئ له فره هېواد څخه واورو چې د امریکا د استخباراتو د ادارې مشر څه ویلي دي چې پاکستاني چارواکي یې داسې په غوسه کړي دي.
د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې یا د سی آئی اے مشر پورټر ګاس وایي دی ښه خبر دی چې اسامه بن لادن به چیرې پټ وي. خو څنګه چې امریکا د خپلواکو هېوادونو حاکمیت ته احترام لري ځکه نو د اسامه بن لادن د نیولو کار ستونزمن دی. د سی آئی اے مشر ښاغلی پورټر ګاس د امریکا د ټایمز مجلې سره په مرکې کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د اسامه بن لادن د نیولو په چاره کې څومره پرمختګ سوی وویل کله چې تاسو د یو خپلواک دولت د مقدساتو سره مخامخ کیږئ نو دا په حقیقت کې د نړیوالو تعهداتو یوه مسأله ده، یعنی د منصفانه برخورد مسأله ده. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د آئینی تلویزیون سره په مرکې کې د امریکا لوی سفیر زلمی خلیلزاد چې په افغانستان کې د سفارت د کار دوره مخ پر ختمېدو ده وویل پاکستان باید د طالبانو او القاعده غړیو په نیولو کې خپلې هلې ځلې پیاوړې کړي. د زیاته کړې چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر په پاکستان کې پښ دی. خلیلزاد پر اسلام آباد انتقاد وکړ چې د ملا عمر په نیولو کې پاته راغلی دی. نوموړي وویل د پاکستان یو تلویزیوني کانال د طالبانو له قومندان ملا اختر عثمان سره په داسې حال کې مرکه وکړه چې په عین وخت کې پاکستاني رسمي مقاماتو ادعا وکړه دوی د ملا عمر په حق له هیڅ ډول معلومات نه لري. زلمی خلیلزاد وویل د حیرانتیا خبره ده چې د پاکستان یو تلویزیوني کانال جیو د طالبانو له قومندان سره اړیکې نیولی سي خو داسې یو هیواد لکه پاکستان چې غښتلی امنیتي او پوځي ځواک لري پیاوړي استخبارات لري اما نسي کولی چې د طالبانو مشر ومومي. د خلیلزاد مرکه له عینی تلویزیون سره د تېرې جمعې په ورځ خپره سوه. خلیلزاد وړاندې وویل پاکستان د طالبانو د ویان عبداللطیف حکیمي په نیولو کې هم خپل ځان ناتوانه ښیي. که څه هم د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې یا د سی آئی اے مشر پورټر ګاس د ټایمز مجلې ته وویل دی خبر دی چې بن لادن چیرې پرستی خو د ځای نوم یې ونه ښود چې هغه چیرې او په کوم هیواد کې پټ دی. اما امریکایي رسمي مقامات له یوې اوږدې مودې راهیسې دا خبره کوي چې دوی په دې عقیده دي القاعده او د طالبانو غړي د افغانستان او پاکستان پولو ترمنځ په غرنیو سیمو کې پټ دي.
د سیاي د مشر د څرګندونو جزئیات مو له فرح هیواد څخه واورېدل چې له تروریزم سره د جګړې په برخه کې د پاکستان پر دریز نیوکې کړې دي.
د آزادۍ رادیو د نن ورځې په پروګرامونو کې چې هر یوې یو ساعت دوام کوي دغه اونیزې خپرونې اورېدلای شئ.
کور کلی د سهار د اتو بجو د خپرونې په وروستۍ برخه کې،
ښځه د ژوند په هنداره کې د لسو بجو د خپرونې په وروستۍ برخه کې،
لوی شو چې پوه شو د ماسپښین د دوو بجو د خپرونې په دوهم نیم ساعت کې،
روغتیا د ژوند شتمني د مازدیګر د څلورو بجو د خپرونې په وروستۍ برخه کې.
همداشان ستاسو د خوښې سندرې د دولسو بجو څخه تر یوې بجې پورې اورېدلی شئ.
له آزادۍ رادیو څخه سهارنۍ خبری مجله اورئ. په پاتې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي د افغانستان د ځوانانو له استازیو سره په خبرو کې هغوی د پردیو د دسیسو په وړاندې بیدارۍ ته هڅولي دي. خو لومړی له جان آقا الکوزي څخه واورئ چې لویدیځو مطبوعاتو ته د افغانستان په اړه لویدیځو مطبوعاتو ته یې کتنه کړې ده چې دغو مطبوعاتو د افغانستان په اړه کوم مطالب خپره کړي دي.
ګارډین ورځپاڼې د جوزا د دېرشمې په ګڼه کې د طالبانو د فعالیتونو زیاتېدل د القاعده مبارزینو د بیا راپورته کېدو اندېښنې زیاتوي تر سرلیک لاندې یو مضمون لیکلی او د افغانستان په جنوب او ختیځ کې د طالب ورپکو وروستیو حملو او د حکومتي چارواکو وژنو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي افغانستان د تروریزم ضد جګړې کې د جمهور رئیس جورج ډبلیو بوش مخ په هیرېدو ختیځه جبهه ده او دا په داسې حال کې ده چې د تیر مارچ له میاشتې راهیسې په افغانستان کې 9 تنه امریکایي سرتېري وژل شوي چې دغه شمېر د طالبانو د رژیم د ړنګېدو په مهال او راوروسته وخت جګړو کې د امریکایي سرتېرو د ټولې مړینې یو پر پنځمه برخه ده. ګاردن لیکي که څه هم چې په تیر نږدې وخت کې د یوې څرخي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې 15 تنه امریکایي سرتېري مړه شوي، خو په امریکایي او افغاني سرتېرو باندې د طالب ورپکو له نویو حملو نه داسې بریښي چې القاعده شبکې له طالبانو سره تړاو او اړیکه ټینګه کړې ده. ګاردین د افغانستان د دفاع وزیر جنرال رحیم وردک خبرې ته اشاره کوي چې ویلي و القاعده شبکه بیا د سنبالښت او جوړښت په حال کې ده او ممکن خپل تاکتیکي بدل کړی وي او یوازې عراق ته پام نه دی بلکې افغانستان ته هم مخه کړې ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د جوزا د دېرشمې په ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې تلونکي استازی وایي افغانستان په سم لوري روان دی یو مضمون لیکلی او په افغانستان کې د امریکې د متحده ایالاتو د سفیر او د جمهور رئیس خاص استازی زلمی خلیلزاد د خدمتونو په دغه هیواد کې د نوموړي د کار مودې د سرته رسېدو او مخخې د مراسمو په اړه څرګندونې کړې دي. واشنگتن پوسټ لیکي خلیلزاد چې د افغانستان او امریکې ترمنځ د یو پله په حیثیت زیاتې پروژې او مراسم پرانستي، دا ځلې د شنبې په ورځ په هغې ودایه غونډه کې خبرې وکړې چې د ده په ویاړ جوړه شوې وه. خلیلزاد په داسې حال کې چې مخې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي ته واړاوه، دا خبرې په ټینګار سره په دري ژبه وکړه چې افغانستان ته د امریکا په ژمنه کې هیڅ بدلون نه راځي. واشنگتن پوسټ لیکي د دوشنبې په ورځ خلیلزاد په افغانستان کې خپل ماموریت ختم کړ او په عراق کې د امریکا د متحده ایالاتو د نوي سفیر دندې په غاړه اخیستې ده. ورځپاڼه زیاتوي خلیلزاد دا خبره هم کړې چې افغانستان د یوې ثابتې ډیموکراسۍ په لور د 100 کیلومترو واټن نه 4 کیلومتره وهلې ده. جین انټلیجنس ریویو خبرونې هم په خپلې وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د حالاتو جاج اخیستې او د کندهار په یو مسجد کې د کابل د امنی قومندان جنرال اکرم خاکریزوال او شلو نورو کسانو د وژنې په اړه څرګندونې کړې. خبرونه زیاتوي د خاکریزوال په ځای جنرال عبدالجمیل جنبش ټاکل شوی چې په تیر وخت کې د کورنیو چارو په وزارت کې د تروریزم ضد ادارې مشر و او دغه راز د زابل د والي په څوکۍ هم کار کړی دی. خبرونه لیکي د کابل د امنی نوی قومندان جنرال جنبش جمهور رئیس حامد کرزي ته نږدې دی او له همدې عمله و چې نوموړی د تروریزم ضد چارو د ادارې د مشر په توګه ټاکلی و.
د افغانستان موضوعات په لویدیځو مطبوعاتو کې تیر ورځ په کابل کې د ځوانانو درې ورځنی ملي کانفرنس پای ته ورسید. په دې کانفرنس کې ځوانانو خپلې ستونزې له دولتي چارواکو سره شریکې کړې، خو دا ځل د دولتي چارواکو په استازیتوب ولسمشر حامد کرزي هم له ځوانانو څخه یو لړ غوښتنې درلودې. ولسمشر چې په خپلې وینا سره یې دا کانفرنس پای ته ورساوه، په داسې حال کې ځوانان له خپل هیواد او د افغانستان له ملي ګټو څخه ساتنې ته وهڅول چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډیپلوماتیک لفظي کړکیچ روان دی. ولسمشر کرزي په خپل دې وینا کې د پخوانیو ترخو خاطرو یادونه وکړه.
جمهور رئیس احمد کرزي د افغان ځوانانو په ملي کانفرنس کې خپل یو ګاونډي هیواد د افغانستان په پټه په نیولو تورن کړ. ښاغلي کرزي ویل چې له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو تر وتلو وروسته چې په ښکاره یې افغانستان نیولی و، افغانان یو ځل بیا د خپل هیواد خاوندان نه شول، بلکې دغه هیواد د افغانانو تر نامه لاندې د ده د ګاونډي هیواد په وسیله نیول شوی و.
زموږ وزیران زموږ د دولت وړ مامورین به د خارجي استخباراتو په دفترو کې سهار ناست به تر مازدیګره چې وده یو څوک مو وي، هویت مو د تباه کېدو سره مخامخ، تاریخ مو د ورکېدو سره مخامخ.
جمهور رئیس کرزي د تیر کال د میزان په میاشت کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د افغانانو په تیره بیا د افغان میلمنو برخه اخیستنه د افغانستان د دښمنانو پر خوله یو ګزار وګڼلو. هغوی ویل چې درې میاشتې وروسته به د دغه هیواد د پارلمان جوړېدل د ملي قوت په معنا دغه دښمنانو ته یو بل ګزار وي. حامد کرزي پر ځوانانو غږ وکړ چې زده کړې دې وکړي تر څو نور افغانان د بهرنیو هیوادونو ډاکتران ته اړ نه شي. ولسمشر کرزي وویل چې لا تر اوسه افغانستان په واقعي توګه په خپلو پښو ولاړ نه دی. نوموړي د دغه هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د ښوونځیو سوځول د بهرنیانو کار وګڼلو او له ځوانانو څخه یې وغوښتل چې د خپلو وینو په تویولو دې د دار اعمالو مخه ونیسي.
شب پشت درس مکتب ستاپ باشیم، محافظت کریم، تروریست خارجي به اثر ما حمله کنه، وارد اونجا بکشن، افتخار است وارسوب ونمود خون اونجا باشه.
حامد کرزي شاوخوا دو میاشتې د مخه په جلال آباد کې د مظاهرو ترسره کول چې په ګوانتانامو کې د امریکایانو لخوا قرآن شریف ته د اهانت د خبر تر خپرېدو وروسته وشوې، په اشاره وویل
د اسلام آباد چې بلک په خپل سم کې ناسو سبق یې وایه، د تهران الک په خپل سم کې ناسو سبق یې وایه، پاکوړه خټک کې د دوی طالبانو ملا ناسو خپل درسان یې ویل، په قم کې هم د دوی طالبانو ملا ناسو خپل درسونه یې ویل، په الازهر کې هم ناسو خپل درسونه یې ویل، په نو عربي ممالک کې هم ناسو خپل درسونه ویل. صرف په افغانستان کې دې وطن ته اور یوه دقیقه زموږ د ځوان نسل دیا د دې مملکت د کلو زیاده وخت، هر دقیقه چې د دې خاورې ضایع کېږي دا په حقیقي ژوند کې د میاشتو میاشتو زموږ پسمانې راوړي، دا قیمت لري. لهذا باید هوښیاران سو، د ځانو سره فکر وکړو چې بیا د چا فریب او نیرنګ راته رانسي. دښمن په مختلفو اشکالو درته راځي، ګای ګای د دوست په جامه کې درته راځي.
د یادولو وړ ده چې د ځوانانو په درې ورځني ملي کانفرنس کې چې د ځوانانو د چارو د وزارت په نوښت جوړ شوی و، د بیلابیلو ولایتو شاوخوا 350 کس ځوانانو ګډون کړی و. حمیده عثمان، د آزادۍ رادیو، کابل.
له آزادۍ رادیو څخه سهارنۍ خبري مجله اوري. اوس غوښ شي حسیبه شهید ته چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو ته یې کتنه کړې.
د افغانستان په جنوبی سیمو کې تاوتریخواله خونړۍ نښتې نا امنی هغه موضوع ده چې د کابل د نن چاپ ګڼ شمېر ورځپاڼو پرې تبصري او بحثونه کړي دي. په دې وروستیو کې په قندهار ولایت کې د شاوخوا شل کسو وژل کېدل، له 500 څخه د زیاتو کسانو ټپي کېدل، د یو دیشتنو دولتي مامورینو یرغمل کېدل، د ملي امنیت د دوه تنو مردفینو او یو قاضي وژل، د میانیشین د امنیت قومندان اعدامول هغه پیښې دي چې د افغانستان سراسري امنیت یې له ګواښ سره مخ کړی دی. د ارادي نه دولتي ورځپاڼې په لیکنه له دغه پیښو څخه دوه خبرې اخیستل کېږي، یا خدا چې د قانون تطبیق کمزوری دی او یا هم تخریبي عناصر پیاوړي شوي دي. د ارادي د ورځپاڼې لیکوال په افغانستان کې د دغه راځنامنیو د رامنځته کېدو اصلي جړ پاکستان بللی او لیکلي چې دغه هیواد غواړي په افغانستان کې د پرون په څیر د خپل نفوذ د زیاتوالي او د ګاز د لولې د نه تیریولو په خاطر د دغه هیواد امنیتي اوضاع ګډوډه کړي، ځکه نو په پاکستان کې دغه تروریستي کړۍ ساتل کېږي او بیا دغه هیواد د نړیوالو په وړاندې دوه مخی سیاست چلوي. د ملي ارمان ورځپاڼې هم چې خپله سرمقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړي، په افغانستان کې د دغو نامنیو پړه پر پاکستان اچولې، خو د دغو ورځپاڼې لیکوال بیا سمدلاسه د دغو نامنیو د لمنځه وړلو لپاره دولت ته په خطاب لیکلي چې دوی باید پر خلکو باندې د عسکري د یوې دورې د تیرولو مکلفیت راولي، تر څو سراسري امنیت ټینګ او هر څوک وکولی شي له خپلې سیمې او ځان نه دفاع وکړي. د هیواد اوانی دولتي ورځپاڼه هم په ورته موضوع سرمقاله لیکلی او دغه سرمقاله مهم ټکي هم دادی چې په افغانستان کې ټول بې امنیتي د پاکستان د استخباراتي ډلچکیو لخوا رامنځته کیږي. د هیواد د سرمقالې لیکوال بیا ټینګار کړی چې د امنیت خوندي کولو لپاره باید ټول امنیتي مسؤلین امنیتي تدابیرو ته له سره کتنه وکړي او د امنیت د ټینګولو نوې ستراتیژي دې برابره کړي. د اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د ځوانانو پر ستونزو یوه لیکنه کړې او د دوی اقتصادي او ښوونیزې ستونزې یې د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ستر ګواښ ګڼلې او له دولت نه یې غوښتي چې د دوی ستونزې دې هوارې کړي، که نه نو د افغانستان راتلونکی به له هر راز فساده ډک پاتې وي. دا وه د کابل چاپ خپرو شوې ورځپاڼې ته یوه ځغلنده کتنه.